سلام له غرمه مخکې لس بجې شوې زه سفی الله ستان اگزام تاسو ازادي رادیو ورې دغه پروګرام د طاهر روشن په تخنیکی همکاري تاسو تخبریږي. افغان او پاکستانی چارواکي په کندهار کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د هغو سیمو ته تللي چې تر شخړې لاندې دي او څو ورځې مخکې پکې د دواړو لوریو جګړه هم شوې ده. اخو د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق لدینی عالمانو غوښتي چې د سولې په خاطر د دولت او وسلوالو طالبانو منځګړیتوب وکړي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اکرام الله اکرام اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د جګړې په درولو کې له بیلابیلو لارو کار واخلي. د پروان د علماو شورا رئیس نن سهار په یو بمی چاودنه کې ووژل شو او د امریکا د عدلي وزارت یو پخوانی مسؤل وایي دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار د روسانو تر نفوذ لاندې د راتلو له خطر سره مخ و. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د جګړې په درولو کې له ډیپلوماتیکو لارو کار واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی د غوښتنه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي یانکوبیش سره په کتنه کې وکړه. د ویل افغانستان له نایلن شوی جګړې سره مخامخ دی او ملګري ملتونه باید له ډیپلوماتیکو چینلونو د دې نایلن شوی جنگ په درولو کې خپل رول ادا کړي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې د سرمنشي ځانګړي استازي یانکوبیش د افغانستان له ولسمشر سره په کتنه کې اصلاحات او فساد سره د مبارزې لپاره د ځانګړي ادارې د جوړولو په برخه کې د افغانستان د حکومت هڅې وستایلې. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د شخړې د مناسب حل غوښتنه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی کینګ شوانګ پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې وویل چین د یو نږدې ګاونډي په توګه له دواړو هیوادونو غواړي چې پیښه په ګډه او مناسب ډول حل کړي او په سیمه کې سوله او ثبات خوندي کړي. د جمعې په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت او د افغانستان د کندهار ولایت ترمنځ د لقمان او نظر کلیو په سر په نښتو کې د دوو هیوادونو په لسګونو سرحدي ځواکونو او ملکیانو ته مرګ ژوبلی واوختي. د پروان ولایت د علماو شورا رئیس نن سهار په یو بمی چاودنه کې وژل شو. دغه ولایت د هماهنګیز وکونو قومندان الوزی احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې د پروان د عیدګاه مسجد په مدرسه کې یو بم ځای پر ځای شوی و چې په چاودنه کې مولوی عبدالرحیم شاغا وژل شوی او د مدرسې 15 شاګردان ټپیان شوي دي. د په خبره پیښه نن سهار 8 بجې رامنځته شوې ده. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د لغمان ولایتي دروای چې وسلوالو طالبانو پرون مازیګر پر اکیټي بریډ کې دوه ملکیان وژلي او یو ماشوم یې ټپي کړي. د لغمان ولایت رسنیو دفتر وای وسلوالو طالبانو د محترلام علي شنګ پر لار د ملکیانو د سپرلۍ پر موټر د راکټ بریډ وکړ چې په نتیجه کې دوه تن ملکیان ځای پر ځای وژل شول او یو ماشوم سخت ټپي شو. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه سندي ویلي. د هم د سیمیاو نړۍ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلي وزارت یو پخوانی مسؤل وایي د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلن د روسانو تر نفوذ لاندې د راتلو له خطر سره مخ و. سالیتس پرون ویل 13 جنوري میاشتې په دیاړه سپینې ماڼۍ ته خبرداري هم ورکړی و. سالیتنس پرون د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې ته غوښتل شوی و. د سنا جرګې د پروني ناسې تمرکز د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلن په اړه و چې له روسیې سره د اړیکو ترخکاره کېدو وروسته استعفا ته اړ کړای شو. مایکل فلن په فبروري میاشت کې وروسته له هغې استعفا وکړه چې د روسیې له سفیر سره د خپلو خبرو سم معلومات حکومت ته نه ورکړي. د امریکا د عدلي وزارت پخوانی چارواکي میرمن یتنس یو له هغو کسانو ده چې له روسي چارواکو سره د ډونالډ ټرمپ د همکارانو د اړیکو کچه ارزوي. د امریکا فدرال پولیس هم په دې اړه څېړنې کوي. د سوری لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي براتون کې ونی د سوری د حکومت او مخالفانو د مشرانو ترمنځ د سوری د خبرو یو غونډه جوړه کړي. د سټیپن ډی مستورا دفتر پرون وویل چې دا خبرې په جنیوا کې کیږي او پایلې به د رواني میلادي میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. ښاغلی ډی مستورا ویلي چې هیله لري سو د روسیې، ایران او ترکیې لخوا په سوریه کې د امن سیمو د جوړولو د تیرې اونۍ پریکړه د ملګرو ملتونو د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. هغه دا هم ویلي چې که چیرته د امن سیمو د جوړولو موافقه سم عملي شي تاوتریخوالی به د پام وړ کم کړي. ایران او روسیه د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد اسد له رژیم لا تړکوي او ترکیه هم د رژیم د یو شمیر مخالفینو په خوا ده. د انډونیزیا د پلازمینه جاکارتا ای سوی والی مقدساتو ته د سپکاوی په تور په دوه کاله بند محکوم شو. محکمینن د پاړه د پریکړه وکړه. قاضی دی ورسو بودی په جاکارتا کې د محکمې پر محل وویل چې د جاکارتا والی مقدساتو ته سپکاوی کړي او پولیس یې باید مخه ونیسي. د جاکارتا نیول شوی والی وویل چې د دغه حکم په وړاندې به استناب طلبي وکړي. تر محکمې د باندې سخت دریزو اسلام پالو د الله اکبر نارې وهلي. د جاکارتا والی تیر کال په دې خاطر چې د دویم ځلې انتخاباتو په کمپاین کې اسلام ته سپکاوی کړی او د پولیسو لخوا نیول شوی دی. او ټاکل شوی ده چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران سبا چهار شنبه په واشنگټن کې سره وویني. امریکایي چارواکي وایي د ریکس ټیلرسن او سرګی لاوروف په کتنه کې د اوکراین او سوری پر لانجو او همداراز د امریکا او روسیې پر اړیکو خبرې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل دوه جګپوړي ډیپلوماټان به د اوکراین د ختیځ د شخړو د پای ته رسیدو او د منسک د سولې د موافقې د بشپړ اجرا په اړه خبرې وکړي. د دغه وزارت د خبر پاڼې لمخې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د سوری د شخړې پر پای ته رسیدو سوریوالو ته د مرستو پر رسولو او پر یوې سیاسي موافقې ټینګار وکړي. د روسیې نوستي خبری اژانس د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او ریکس ټیلرسن د کتنې خبر تایید کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک باندې لیدلای شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په کندهار کې د سرحدي زون قومندان له خپل پاکستاني سیال سره د سپین بولدک په اوږدو کې تر شخړې لاندې سیمې کتلي او ریپورت یې مرکز ته استوي.
په کندهار کې د سرحدي زون قومندان د لیدلې دي هغه سیمې چې هلته نشته سوی ده. دا د لغمان سیمه د نږدې سیمه کتل سوی ده چې وروسته ګزارش په مرکز ته لیږل کیږي.
د کندهار ولایت امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق له دینی عالمانو غوښتي چې د سولې لپاره د افغان دولت او وسلوالو طالبانو منځګړیتوب وکړي.
زما د کلی ځوان طالب زما د کلی زما ورور مغر کړه ته ناسې هغه ما وژنې زه دغه په مرکز ګرځم نو د دغه حالات مې راوباسي.
نړیوال بانک ویلي 90% افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د پروګرام دویمه برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. تاندې څانګې او نیمه نړۍ. وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لس بجې او اته دقیقې شوې. رازو لومړی مطلب ته. په کندهار کې د سرحدي زون قومندان جنرال محمد انور انبیا او د پاکستان د سرحدي ملیشي د قول اردو قومندان جنرال ندیم پرون هغو کلیو ته ولاړل چې په وروستیو ورځو کې د دوو هیوادونو سرحدي پوځیانو پرې شخړه وکړه. د کندهار د والي ویاند وایي دواړو خواوو په دې اړه خبرې وکړې چې دا کلي په کوم هیواد پورې تړلې دي، خو پاکستان وایي د ګوګل د نقشې پر اساس به د دغو کلیو برخلیک معلوم شي. دا هغه ادعا ده چې افغان لورې ردوي. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان او پاکستانی سرحدي چارواکو پر ډیورن کرشه د لقبان او نظر کلیو پر سر د شخړې د حل کولو لپاره پرون دوشنبه بیا خبري وکړې. په دغو دوو کلیو کې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروسته له دې خونړۍ نښته وشوه چې پاکستان هڅه وکړه چې په هغو کې سرشمیرنه وکړي او د خپل هیواد خاورې وشمیري. افغانستان وایي چې دا سیمه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ برخه ده. د جمعې له نښتې وروسته د افغانستان او پاکستان د سرحدي قومندانانو ترمنځ دوی غونډې وشوې، خو اختلاف ته د حل لار ونه موندلی شوه. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې پرون یو وار بیا د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکي لقمان کلي ته لاړل چې سیمه له نږدې وګوري او خبرې پرې وکړي.
په کندهار کې د سرحدي زون قومندان جنرال محمد انور انبیا او د پاکستان هیواد د دې سرحدي ځواکونو قومندان جنرال لدین دوی تللي دي هغه سیمه چې هلته نشته سوی ده. دا د لقمان سیمه د نږدې سیمه کتل سوی ده چې وروسته بلې کندهار ولایت د لورې څخه هغه ګزارش په مرکز ته لیږل کیږي چې د مرکز د خوا څخه کوم هدایت موږ ته کیږي او بیا کومه پرېکړه کیږي د مرکز د پریکړې او د دې د هدایت مطابق د محلي اداره به اقدام کړي.
په همدې حال کې پاکستانی چارواکو لویدیځو خبري آژانسونو ته ویلي چې دواړه هیوادونه د سیمو په اړه د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره د ګوګل له نقشو کار اخلي. د فرانس پریس خبري آژانس تر راپور لمخې د پاکستان یو امنیتي چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط وویل د دوو هیوادونو د جیولوجیکي سروې ادارو خپل مامورین د لانجمنو سیمو د سروې لپاره لیږلي دي او دوی به له ګوګل نقشې څخه هم کار واخلي. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو بل پاکستانی چارواکي تایید کړ چې دواړه هیوادونه د سیمې پر سروې کولو راضي شوي دي. خو د کندهار د والی ویندوی سمی خپلواک دا خبره ردوي، وایي چې د ګوګل د نقشې پر اساس د سیمې په اړه د پریکړې موضوع نه ده مطرح شوی.
تر دې مهاله پورې دا موضوع نه راپورته شوی او موږ هم په جریان کې نه یو. فقط یوازې هغه چې نشته رامنځته شوی ده د دواړو لورو څخه، یعنې دا سیمه نږدې کتن سره ده چې هغه د دوه طرفونو وخت لسی چې موضوع اصلا څنګه ده.
خپلواک د پاکستانی چارواکو دا ادعا هم رد کړه چې ګنې په لقمان او نظر کلیو کې د پاکستان د سرشمیرنې ادارې سرشمیرنه بیا پیل کړې ده. پرون پاکستانی چارواکو ول چې په دغه دوه کلیو کې سرشمیرنه پیل کړې ده. د جمعې په ورځ د پاکستان له لوري پر ډیورن کرښه پر دغه پرتو کلیو د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو په نشته کې شاوخوا لس تنه ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په دولس پګنې مندنی چپا او اف ام سلا شرپین زبان دی په ټوله افغانستان کې خبرونه کوي. د پروان ولایت د علماو د شورا رئیس نن په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دی. دغه بم د پروان د ادګا جماعت په مدرسه کې ځای پر ځای شوی او په هغه سربیره ځینې نور کسان ژوبل شوي هم دي. همداسي بعد ازادي راډیو خبریال احمد حنایش چې په پروان کې دی د ټلیفون په کرخه دی. هنایش سب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. د علماو د شورا رئیس چیرته وژل شوی دی او څو کسان نور سره ژوبل دي؟
زیان سلام وړاندې کوم او همدا رنګه چې تاسو اشاره وکړ نن شاوخوا اته بجې سهار په پروان ولایت په مرکز کې هغه په ادګا ساحه کې چې دولتي مدرسه یوازنه دولتي مدرسه دی هلته د پروان ولایت علماو مشر چې د مولوي شعرا حنفي نومېږي نومېدل هغوی هلته مدرس هم و چې انفجار وشو په هغه دفتر کې د سرچینې وایي چې دا انفجار د ریموت کنټرول بم و چې پکې شعرا مولوي شعرا وژل شوی دی او پنځه د هغوی شاګردان یا طالبان په مدرسه کې هم سخت ټپي شوي دي.
د هغه پنځه دغه شاګردان چې د درس لپاره باتمن ورغلي وي څه ویل کېږي؟ په پروان کې خو مخکې له دې داسې پیښې ډېرې کمې لیدل کېدې. نسبتا آرامه ولایت دی د افغانستان، د دې پیښې مسؤلیت چا اخیستی؟ چارواکي څه وایي په دې اړه باندې؟
تر اوسه د دې مسؤلیت د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو مګر پروان همدارنګه چې د ظاهر نه معلومیږي دومره هغه امنیت هم نه دی پکې. مخکې هم ځینې علماو پکې حملې پیدا پی شوې دي چې مولوي کېدای شي چې نوم اخلو د باګرام علماو دیني علماو مشر مولوي ماچام د همداسې هغوی ډېره ټپي شو او د خپل پښې لاسه ورکړ. همداسې ځینې نور علماو ترور شوي دي په پروان کې او اوس هم ډېره خلکو اندېښنه لري، مخصوصا علماو چې په مدرسه کې داسې بریدونه حملو او ځینې حملات چې په خشونت پکې ادامه لري د خلکو اندېښنې ور شوی ده.
یو څه بل په لنډه توګه راته وایي، دوی دغه آلمان چې ترور شوي یا هم په نښه کېږي یا هدفي وژنې پرې کېږي سوی قصد پرې کېږي، دوی څه وایي په خپلو شعارونو کې په خطابو کې دوی څه وایي چې دغسې حملې پرې کېږي؟
د هغوی نقش د خلکو سره نږدې دی او د دولت هم یو همکار بلل کېږي. یو دلیل هغه کسان چې پکې ویني او وایي نظر درکوي هغوی وایي چې شاید د اصلي دلیل د علماو ترور همدا وي چې دولت سره لکه هغې همکاری لک نجدی همکاری لري او خلکو ته هم د خلکو علما او دولت ترمنځ یو اړیکه برقرار کړی وو هغوی.
او ډیره زیاته مننه کوم احمد هنای شو چې له پروان منتخب راپور راکو. احمد هنای په پروان کې د ازادي راډیو خبریال دی چې د پروان ولایت د علما او د شورا د رئیس د وژل کېدو په اړه باندې تازه جزئیات له موږ سره شریکول. ورزو کندهار ته. په کندهار کې د جنوبی حوزې سلګونه دینی عالمان او قومي مشران سره ټول شوي وو او په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له حکومت سره سوله وکړي. په دغه غونډه کې د کندهار امنی قومندان جنرال عبدالرازق له دینی عالمانو وغوښتل چې د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار دا رپورټ لیږلی.
د کندهار په یو خصوصي سالون کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په نوم په دې جوړه سوې غونډه کې د جنوبي ولایتونو لسګونو دیني عالمانو ګډون کړی وو. د غونډې ټولو ویناوالو په افغانستان کې روانه جګړه پردي او ناروا وګڼله او له وسلوالو طالبانو یې وغوښتل چې سوله وکړي. د دوی په وینا افغان حکومت د سولې لپاره غېږ پرانیستلې ده او وسلوال طالبان کولی سي له کومې ویرې پرته د سولې له پروسې سره یو ځای سي.
د وطن مینا په ځل کې لرم او احساسوم او دا دردونه مې پنځه سکاله چې دا زما مخه کوم مشک شرامولو احساس کړی دی په هم پیژو چې څنګه باندې څه کیږي دی خو ته هم نه خالي او چې تر رسیدلې تر دا وجو کې غلط په هغه طرف څنګه دغه رقم نه خالي دي علماء کرام چوپ ناست تعلیم زموږ ضرور دی دا چې هر کم هر کم تر ته و پالي و پالي و پالي خو بیا هم دا طالب ولا کستا سره دغه ملک او دغه دغه در سره ومن استاته بدورین درین زکی او یا بستر نام خطر کوي هغه طالب بیا هغه د افغانستان بنوي.
غونډې ته د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق هم راغلی وو. هغه هم پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې لار خپل کړی او په خپل هیواد کې سولې ژوند وکړي. د کمانډان په وینا د هر ډول ستونزو د حل یوازنی لار خبرې اترې دي. نو مولي له دنیا لیمانو وغوښتل چې د دولت او طالبانو ترمنځ منځګړی توب وکړي.
زما د کلی ځوان طالب زما د کلی زما ورور دا مغر کرته ناسې هغه ما وژنې زه دغه په مرګ پسې ګرځم او بېرته مې وایي درې نه سره راځو په یو قبر کې صرف ټیږو بېرته دغه ملا ماته ادرا راکوي عمره ته ولاړ دی دوه راته کوي مې ودت ولاړ نو د دغه حالات مې راوباسي نه زه د بله وطن راغلم نه دی د بله وطن راغلی دی نه دا وطن زما شخصي کېږي نه د او د دغه پردي زمینه چې نن یې پنجاب یې مرباندې زکوي نن یې ایران یې مرباندې زکوي چې هغه مسلمانان کړي ما وتا خلاص کړي ما وتا او نن هغه زړه غواړي چې څه باندې زکوي.
کمانډان رازق وایي وسلوال طالبان افغانان دي هغوی ته د سولې بلنه ورکوي که هغوی هر څومره جرمونه کړي وي خو چې وسلې کښېږدي نو څوک به ورسره کار ونه لري.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ازادي رادیو ته غوښتل له 1.3 میلیونو څخه زیات افغانان د خوراکي او غیر خوراکي موادو د اړتیا پوره کولو توانایي نه لري. د نړیوال بانک تازه موندنې چې د دوشمې پر خبرې شوې خي د 15 کلونو اقتصادي او ټولنیز لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي. خو د افغانستان اجرایی ریاست وایي د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره په لوړه دولتي سطحه جدي اراده موجوده ده. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیروزګاری کچه د 13 کلونو په پرتله لوړه شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې په افغانستان کې د فقر کچه 6.5% کې وخو په 2013 او 2014 کلونو کې دا کچه 9% ته لوړه شوې ده. د نړیوال بانک د دې راپور په وروستۍ برخه کې اندېښنه ښودل شوې چې که په افغانستان کې بېوزلۍ او ناانډولۍ ته پاملرنه ونه شي نو د دې امکان شته چې د 13-15 کلونو لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي. خو د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میثم وایي چې حکومت د خلکو د ژوند د ښه کېدو ژمنه او په دې برخه کې بیلابیلې برنامه پلي شوې دي.
یک از بحثا یو بس دا دی چې اصلاحات رامنځته شوي چې په عمومي وضعیت تاثیر لري. دوهم د خصوصي سکتور پیاوړتیا ده چې همدا اوس جریان لري، او دریم د ښاروندۍ میثاق پیل شو چې کاري فرصتونه برابروي.
د نړیوال بانک په دې راپور کې راغلي چې د افغان حکومت له مبارزې سره سره د بېوزلۍ کچه 9% لوړه ده. د راپور په افغانستان کې د نړیوال بانک د رئیس شوبهم چودري په قول لیکل شوی او په وینا یې د افغانانو د اقتصادي پراختیا په هدف هڅې باید دوه چنده شي. د نفوسو د زیاتېدو د کنټرول او د دولت د پلان نه موجودیت، بې سوادي، نامنی، داخلي کشمکشونه او بیروزګاری هغه عوامل دي چې لامل یې د بیوزلۍ کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 1.9 میلیونه وګړي مطلق بیروزګاره دي. د چارو کارپوهان وایي که د سرمایه ګزارۍ ډیرېدل او بهرنۍ مرستې له یوې خوا د اقتصادي پراختیا سبب شوي، خو د بیروزګارۍ د کچې په ټیټوالي کې هیڅ ډول رول نه درلود. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم په حکومت نیوکه کوي چې د وزلې او بیروزګاری دل منځوړلو لپاره هیڅ ډول برنامه نه دی پلي کړی. لډلې سیف الدین سیهون په دغه آزادۍ رادیو ته وویل
دولت د بیوزلې دل منځوړلو او ټولنیز تامین ته جدي پاملرنه نه لري، نو له دې امله که د بیوزلې، بیروزګاری او اقتصادي ستونزو ګراف لوړیږي، نو د دې نظام د تفکر او فلسفې له کبله دی.
ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو او د بیروزګاری د کچې د ټیټوالي په هدف باید دولت بیلابیل لوی برنامه پلی کړي. د په خبره د اقتصادي نظام تغییر او د کورنیو تولیداتو څخه ملاتړ د بیوزلۍ د کچې په کمولو کې مهم رول لري. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوږیست. اوس هم ورزو د کابل د نننۍ چاپ مطبوعاتو کتنې ته. دغه مطبوعاتو ته رحمت الله افغان کتنه کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو تر څنګ له فساد سره د افغان حکومت د مبارزې د څرنګوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. اصلاح ورځپاڼې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي، له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي کار او هڅې روانې دي. د انیس دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي که له فساد سره د اوسني حکومت د مبارزې هڅو ته وګورو، د پخواني حکومت له هڅو سره ښکاره توپیر لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، له فساد سره د ملي وحدت حکومت د مشرانو کلک عزم او پخې ارادې ته که وګورو، لیدل کېږي چې حکومت په دې برخه کې کوټلي ګامونه اخیستي، خو دا چې کوم کارونه یې کړي دي لیکوال ورته اشاره نه ده کړې. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي له فساد سره مبارزه ګډو هڅو او ټولیزو همکاریو ته اړتیا لري چې عدلي او قضایي بنسټونه، دیني عالمان، مدني ټولنې او رسنۍ باید یو بل ته لاس ورکړي او د دې ناوړه پدیدې مخه ونیسي. د سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس دواړو د نوماندۍ پر مهال بیا د واک په لومړیو او له هغه وروسته په بیا بیا د خبره کړې چې له فساد سره مبارزه کوي او مفسدین به د قانون منګولو ته وسپاري، خو د لیکوال په خبره په عمل کې داسې ونسول. د لیکوال د معلوماتو له مخې لا هم په ادارو کې په پراخه کچه فساد کیږي، مفسدین خلاصې تڼۍ ګرځي، په واک دي زور لري او ان هغوی ته چې د دوی د فساد پر وړاندې خنډونه جوړوي پر ګواښ بدل سوي دي. د سرنوشت د سرمقالې د لیکوال په باور له فساد سره د مبارزې لپاره له بده مرغله هم سیاسي اراده نشته. دلایل یې ښایي ډېر وي، خو له شک پرته د حکومت ډول د ولسمشر او اجرایه ریاست پر شاوخوا راټول سوي مفسدین د دې لامل شوي چې له فساد سره د مبارزې چارې بې پایلې سي. لیکوال حکومت ته سپارښتنه کوي که رښتیا هم غواړي له فساد سره مبارزه وکړي، نو له ارګ او اجرایه ریاست څخه یې باید پیل کړي. د لیکوال په اند له دې پرته ټول بې معنا شعارونه دي او په عمل کې فساد زیاتیږي. د اطلاعات روز ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، په ادارو کې شته فساد له نامنۍ سره په پراخه کچه مرسته کړې او که یې مخه ونه نیول سي، د لیکوال په خبره نامنۍ به نورې هم ورسره زیاتې سي. او په پای کې افغانستان ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، په فساد کې ککړ ځینې کسان له پیاوړي سیاسي ملاتړ څخه برخمن دي او کله چې څارنوالۍ ته معرفي کیږي نو نرم چلند ورسره کیږي چې دې کار خلک له فساد سره د مبارزې په اړه په حکومت بې باوره کړي دي.
د ازادي راډیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه چې کله د ورځې په اوو بجو ختمیږي د امریکا غږ آشنا راډیو ته هم په همدغو څپو غوږ شئ. د بلخ ولایتي شورا استازي او دغه ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په بلخ کې د کوکنارو کښت نسبت بل هر وخت زیات شوی. د بلخ ولایتي شورا استازي ابراهیم خیرندې شوی په اکثر ولسوالیو کې د کوکنار د محلي زورواکو لخوا کرل شوی. اخو د بلخ دولتي چارواکي وایي د کوکنارو د کښت د لمنځوړلو په خاطر یو کمیسون جوړ کړی دی.
د بلخ ولایتي شورا استازي شکایت کوي چې د ولایت کې د محلي حکومت د بې پامۍ له امله د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د بلخ ولایتي شورا غړي ابراهیم خیرندیش ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ډېر شمېر ولسوالیو کې د بلخ ولایت زورمندانو او غیر قانوني وسلوالو په زرګونه جریب ځمکه کې کوکنار کرلي او اوس ترې حاصل اخلي. ښاغلي خیرندیش وویل چې په دهدادي، چمتال، شولګره او یو شمېر نورو ولسوالیو کې همدا مهال زرګونه کسان د کوکنار په نیشتر وهلو مصروف دي او دولت یې په وړاندې هیڅ ډول عکس العمل نه دی ښودلی او مخنیوی یې نه دی کړی. هغه په بلخ کې د کوکنارو د کښت زیاتوالي په اړه وویل: په بلخ کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی د محلي حکومت د بې توجهۍ له امله دی. په دې ولایت کې اوس له 40,000 راجستر شوي معتادین او له 200,000 څخه زیات نراجستر شوي معتادین موجود دي چې د مخدره توکو استفاده یې زیاته ده او له درکه یې پلورونکو ته هم زیات منفعت ورسیږي. په همدې دلیل یې کښت زیات شوی. په همدې حال کې د بلخ اوسیدونکي هم تاییدوي چې نسبت بل هر وخت په سیمه کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی او اکثران دا کوکنار د محلي زورواکو لخوا کرل شوي دي. د بلخ ولایت اوسیدونکی تبریز مهرابی یې په اړه داسې وایي:
قسمی که قبلا در ولایت بلخ در تمام سطح ولایت بلخ کوکنار به صفر رسیده بود و کشت کوکنار در بلخ نبود، اما امسال و سال گذشته ما خیلی نگران هستیم چون کشت کوکنار در این ولایت بیشتر شده و تمام زمینای زراعتی در ولایت بلخ که ما میبینیم کوکنار کشت شده. مردم از این آیه خیلی نگران هستند و تقاضایشان این است که مثل سابق کشت کوکنار در ولایت بلخ به صفر برسه.
همدار از د بلخ ولایت د سکتوري څنګه مشر زبی الله اختری وایي چې د ولایت کې د کوکنارو د کروندو د نړولو لپاره یو کمیسیون جوړ شوی دی چې په کې اداري او امنیتي څنګه په ګډه کار کوي. ښاغلی اختری په دې اړه وویل:
په دې ارتباط یو منظم پلان جوړ شوی دی چې د هغه پلان په ترڅ کې به د اردو پولیس او امنیتي ملي اتحاد سره د مربوطه ولسوالیو مسؤلینو
دا په داسې حال کې ده چې لا تیرو لسو کلونو بلخ کې د کوکنارو کرکیله صفر ته راټیټه شوې وه، خو اوس د ګاونډي ولایتونو په پرتله بلخ کې د کوکنارو د ګل مصرې په کراتو زیاتې ښکاري. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نایجیریا ولسمشر محمد بوخاری د هغو دوه اتیا نجونو سره وکتل چې له دریو کلونو وروسته د بوکو حرام اسلامي سخت دریځ ډلې له بنده راخوشې شوي. د سرچینو له قوله راپور ورکړل شوی چې د غونجونو په بدل کې د بوکو حرام ډلې 15 قمندانان خوشې شوي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د نایجیریا ولسمشر محمدو بخاری پر خپل ټویټر پاڼه د دو اتیا راخوشستو نجونو عکسونه خپره کړي دي چې د ده په کور کې یې د یک شنبې په ورځ اخیستي، او دا یوه ورځ وروسته له هغه چې حکومت دوی د بوکو حرام د سختدریځو په بدل کې راخوشي کړي. څلور اویا کلن بخاری وروسته اعلان وکړ چې د روغتیایي خدماتو ترلاسه کولو په خاطر به لندن ته ولاړ سي. بخاری د روان کال په لومړیو کې شپږ میاشتې د روغتیایي خدماتو ترلاسه کولو په خاطر رخصتي وکړه، خو د ده د ستونزې په اړه علني څه نه دي ویل سوي. د ښوونځي له برمته سوي نجونو سره تر ولیدو وروسته د ولسمشر سلاکار فیمی ادیسینا وویل بخاری ژمنه وکړه چې په ټولنه کې د دغو دو اتیا نجونو د بیرته جذبولو لپاره به تر خپله وسه کار وکړي. ادیسینا وویل چې حکومتي چارواکي به ټولنې ته د دوی د بیرته ننوتلو پروسه څاري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د سویس له حکومت سره یو ځای د دغو نجونو د راخوشي کولو په مذاکراتو کې برخه اخیستې وه، وویل چې دوی به ډیر ژر له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د نایجیریا حکومت د دغې تبادلې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو چارواکي چې د نوم نښودلو په شرط یې خبرې کړي وایي 15 بوکو حرام قومندانان د دغو نجونو په بدل کې خوشې سول. دا نجونې له هغو 216 اویاز د کوونکو څخه وې چې د القاعده سخت دریځې ډلې لخوا د 2014 کال په اپریل میاشت کې د نایجیریا په شمالي ښار چیبوک کې له یوه دولتي ښوونځي څخه برمته سوې. 55 نجونو وکولای سو څو میاشتې وروسته وتښتي. 21 نور نجونې د 2018 کال په اکتوبر میاشت کې راخوشې سوې او د 2018 کال په جنوري میاشت کې یو شمېر نورې برمته سوې نجونې هم په تېښته کې بریالۍ سوې. چیبوک عیسوي اکثریت نفوس لري او هغه نجونې چې مسلمانې نه وې په زوره اسلام قبولولو ته اړ ایستل سوې وې. یو شمیر نجونې د برمته کېدو پر وخت 9 کلنې وې او د راپورونو له مخې د بوکو حرام له جنګیالیو سره په زوره واده ته اړ ایستل سوې وې. ویل کېږي ځینې نجونې ګاونډي هېوادونو چاډ او کامیرون ته وړل سوې وې. د بشري حقونو مدافعین وایي بیره لري چې بوکو حرام سخت دریځې ډلې له دغو نجونو څخه یو شمیر شایي ځانمرګې بریدونو ته اړ ایستلې وې. د نویو راخوشې سوې نجونو پرته 114 نجونې اوس هم ورکې دي. د یو شمیر نجونو مور او پلار په ابوجا کې راټول سوي چې د دوی د راخوش کېدو خوشحالي ولمانځي، خو نورو د ورکو نجونو د راتلونکي په اړه خواشیني څرګنده کړې ده.
وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې 12:30 بجې شوې. په کابل سټوډیو کې رحمت الله افغان چمتو دی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
افغان ولسمشر له ملګرو ملتونو غوښتل چې د افغانستان د جګړې په درولو کې له ډیپلوماټیکو لارو کار واخلي. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د شخړې د مناسب حل لارې غوښتنه وکړه. د پروان ولایت د عالمانو د شورا رئیس نن سهار په یو بمی چاودنه کې ووژل سو. د افغانستان په شمال کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د کندوز تخار لارې په اوږدو کې 19 وسلوال طالبان وژلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت یو پخوانی مسول وایي چې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مایکل فیلن د روسانو تر نفوذ لاندې د راتلو له خطر سره مخ و. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي به راتلونکې اونۍ د سوریې د حکومت او د مخالفانو د مشرانو ترمنځ د سولې د خبرو یوه غونډه جوړه کړي. د اندونیزیا د پلازمینې جاکارتا یو عیسوي والي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 2 کاله باندې محکوم سو. او ټاکل شوی ده چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو سبا په واشنگټن کې سره وګوري.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او پښتو فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio باندې کتلای شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
څنګه اوریدونکو موږ ته سمې سونه را لیکلي عبدالولي وفا د هلمند ولایت څخه لیکلي د هلمند ولسونه چمتو دي چې په سپین بولدک خپل سرحدي سرتیرو ملاتړ وکړي او د سپین بولدک سیمې ته ستانه شي څو د پاکستان ځواب ورکړي. قاری رحمت الله روحانی هم له هلمند لیکلي پاکستانی ځواکونه ته سخت ځواب ورکړي، افغانان تر یو ګام خاورې هم نه تیریږي. د نورستان له مرکز پارون څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی ویلې دي موږ ته ایس ایم ایس کې لیکلي، دلته مرکزی دارالعلوم کې په صنفونو کې د دب خبره بعضی استادان سیاسي خبرې کوي او مذاهبو ته توهین آمیز الفاظ کاروي چې دا د دب خبره په شاګردانو بد اثر کوي. حمید ګل غزنفر الکوزی هم د خوست ولایت له شیخ زاید پانتون څخه پیغام راستولای او ویلی دي چې د معرف وزارت څخه هیله لرم څو په هلمند ولایت کې د سنگین ولسوالۍ مکتبونه چې اوس غیر فعال دي برته فعال کړي. قدر منوریدونکو تاسو هم کولای شئ د افغان بي سیم لارې په 1313 شمیرې ډایلول سره موږ ته لاند لیکلي پیغامونه په هر سیاسي ټولنیز او اقتصادي موضوع باندې چې تاسو جوړوي راوستوي څو تاسو په نوم موږ دلته وایو. ازادي رادیو ته غواګیست د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې دوه اونیزې خبرونه تاندې څنګه او د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ درته خبرو، خو تر هغه مخکې یو لنډ ریپورت لپاره لرو. په فرا ولایت کې کابو زرته ماشومان تر شاقه کارونو لاندې دي او د خوونې او روزنې څخه هم محروم پاتې شوی. دغه ولایت اړوند چارواکي وایي د دې کار لامل بیوزلی او فقر دی، ځکه دغه ماشومان خپل کورنۍ لپاره د ډوډۍ برابرولو په موخه په درندو کارونو لاس پوري کوي. نور حال د احمد شاه فطرت پر ورکی
په فراه ولایت کې د بیوزلو کورنۍ ماشومان د درندو کارو لاندې دي او ښوونځي ته تلو پر ځای په خځلو ټولولو او نورو کارونو بوخت دي. دغه ماشومان باید د دوبي په تبدی او د ژمي په سړې هوا کې درانده کارونه ترسره کړي تر څو خپل کورنۍ ته یو مړه ډوډۍ پیدا کړي. دغه ماشومان وایي چې یا پلار نه لري او که پلار هم ولري په مخدره توکو معتاد دی، نو ځکه دوی مجبور دي خپل د ژوند د دوام لپاره کار وکړي. دوی وایي هر ورځ دومره عاید لاسته راوړي چې خپل د کورنۍ لپاره وچه ډوډۍ پرې واخلي. که څه هم دوی لیواله دي چې ښوونځي ته لاړ شي، خو د بې وزلۍ له امله دا کار هم نشي کولی. په همدې حال کې د فراه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي هم دا مني چې په فراه کې تر زر تنو زیات ماشومان تر شاقه او درانده کارو لاندې دي او ښوونځي ته هم نه ځي. د فراه ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس وحیدالله صافی وایي چې په فراه کې د بېوزلو کورنیو ډیر ماشومان تر شاقه او درندو کارونو لاندې دي او ښوونځي ته هم نه ځي. نوموړی وایي چې په دې برخه کې دوی ځانګړی بودیجه هم په لاس کې نه لري چې دغه ماشومان د شال څخه ټول کړي، خو په دې هکله یونیسف ورسره ژمنه کړې چې دغه ماشومان به له دې حالته وباسي.
ستونزې او مشکلات زمونږ په ملک کې شته دي، خو زیات علت د کارونو هغه فقر ده. زمونږ په ملک یو فقیر ملک ته واقعا مونږ سره په دې بخش کې پوره همکاري کړې ده تر څو پورې چې د ماشومانو باندې شاقه کارونه ونشي، ظلم ونشي، دوی تعلیم ته توجه وشي.
اړوند کارپان وایي چې د ماشومانو لخوا د درندو کارونو ترسره کول همداشان د دوی محرومول د ښوونځي څخه د هېواد او ټولنې په راتلونکي بد اغېز لري، نو ځکه دا د هر وګړي دنده چې نوې نسل پر وزلو کې برخه واخلي او دوی د شاقه او درندو کارونو څخه وژغوري.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. د ځوانانو له روزنیز پارلمان وروسته د ځوانانو روزنیز حکومت هم جوړ شو. دا حکومت څنګه جوړ شو او څه به کوي دا به په دې خبرونه کې را سره واورئ چې ما همایون هیواد جوړه کړې.
بیا به همداسې لکه د حکومت غوندې شورای وزیران جلسې به
ما بر افغانستان کار میکنیم و ما بر افغانستان میاندیشیم.
منفی اړخونه خو بالکل بالکل نشته، بلکې خورا ډیر مثبت اړخونه دي.
اساسي ایدیاګان مرخصتي هم ډیر سطحي برخورد ورسره کوو.
د ځوانانو روزنیز حکومت د نووندیش ځوانانو د ټولنې او د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت په همکارۍ جوړ شوی. د دې حکومت جوړونکي وایي د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو له ځوانانو څخه امتحانونه واخیستل چې په پایله کې 106% په دې بریالي شول چې د دې حکومت غړي شي. د ځوانانو د روزنیز حکومت غړی احمد اعتمادي راته وایي چې څنګه یې تر دې حکومت ځان راورسوه.
معیار شمولیت دو دوره امتحان بود، امتحان تحریری.
د شمولیت معیار دو امتحانونه و چې لومړی تحریری او بیا تقریری امتحان واخیستل شو. په تحریری امتحان کې د افغانستان د سیاسي مسایلو او ستونزو په اړه چې اوس موجود دي او هغه حل لارې چې موږ باید ورته وړاندیز کړی وي، همدا ډول د افغانستان د سیاسي تاریخ او سیاسي مفاهیمو اړوند ځینې پوښتنې طرحه شوې وي. دا پوښتنې مو ځواب کړي او دویم پړاو ته بریالي شو. په دویم پړاو کې ځینې معیارونه ول چې د هغه له جملې څخه یو هم د تحلیل او خبرو کولو ورتیاوه. هغه تجربه چې ځوانانو په ټولنیز او مدني برخه کې درلوده بل معیارو. همدا ډول هغه ځوانانو چې له دولت یا خصوصي ادارو سره کار کړی و، د هیواد د اوسني وضعیت او له دې وضعیت څخه د وتلو او په دې پروسې کې د ګډون انګیزه هغه پوښتنې او معیارونه و چې په همدې اساس موږ په دوه پروسو کې انتخاب شو او د ځوانانو د روزنیز حکومت غړي شو.
کله چې 106% ځوانان د روزنیز حکومت لپاره انتخاب شول، دوی په څلورو ډلو وویشل شول او په خپل منځ کې انتخابات وکړل چې په پایله کې کې شفیق الله سلیم پویا د دې حکومت ولسمشر وټاکل شو. ښاغلی پویا د خپل روزنیز حکومت په اړه نور معلومات راکوي.
کار فعلی ما
په هغه څه چې موږ اوس کار کوو د کابینې او د حکومت د غړو ټاکل دي. 136 ځوانان د دې حکومت غړي دي چې موږ د حکومت په تشکیلاتو کې 25 وزیران او 50 موینان لرو چې د هر وزارت لپاره یو موین په مسلکي او بل په مالی او اداري برخه کې ټاکل کیږي. 14 والیان، 11 خپلواک ریاستونه او 8 خاروالان لرو. خپل ولسمشر 15 مشاوران لري چې له دوو مرستیالانو سره ټول 136 کسه کیږي.
د ځوانانو د روزنیز حکومت غړی پامیر حساس وایي دوی هر اونۍ غونډې کوي او هڅه دا ده چې په دې ناستو کې د روزنیز حکومت پر جوړښت او د ځوانانو پر ستونزو خبرې وکړي.
موږ خپل هفتوي غونډې لرو، ځوانان راټولیږي، هغه مشکلات چې دي هغه باندې غږیږو. انشاءالله چې کله حکومت جوړ شي موږ د خپل لایي وظایف طرز العمل جوړیږي د خیره، او په هغې کې به ځوانانو ته وظیفې ورکول کیږي، هر څوک بهر وزارت ته معرفي کیږي. بیا به همداسې لکه د حکومت غوندې شورای وزیران جلسې به راپور دهي به جناب ولسمشر ته.
د ځوانانو د روزنیز حکومت مشر شفیق الله سلیم پویا وایي دوی به د حکومت له رسمي پرانیستي وروسته خپل کار ولایتونو ته هم وغځوي.
پلانایي که ما در قبال داریم،
هغه پلانونه چې موږ د کابینې له جوړېدو او د حکومت له افتتاح وروسته لرو، 14 ولایتونو ته خپل والیان ورپیژنو، کار له مرکز څخه پیلوو او همداسې ولایتونو ته غځو. د ځوانانو روزنیز حکومت باید د ځوانانو ترمنځ یووالي او راټولېدلو په خاطر یو پیل وي، تر څو موږ وکولی شو ځوانان د خدمت کولو په یو واقعي محور کې د هغې جغرافیې لپاره چې نوم یې افغانستان دی تیار کړو، او ټول د دې یوه شعار لاندې مخکې لاړ شو چې موږ د افغانستان لپاره کار کوو او موږ د افغانستان په اړه فکر کوو.
کار میکنیم به ما بر افغانستان میاندیشیم.
په افغانستان کې یو شمېر خلک د ځوانانو د روزنیز حکومت په ګډون نورې پروسې وخت ضایع کوونکي بولي، خو د روزنیز حکومت غړی پامیر حساس بیا وایي روزنیزې سیاسي پروسې په مختلفو هیوادونو کې تجربه شوي او پایلې هم مثبتې ثابتې شوي.
فکر نه کوم چې دا وخت ضایع وي، په دې چې انسان چې په هر حالت کې هر برخې ته ځي، که دا شبه سازي د ملل متحد دی، که دا مثلا روزنیز پارلمان دی، دغه خپله یو نوه ځوانان دي چې اکثر ما تاسو ګورئ چې په ځوانانو پارلمان کې هغه محصلین دي، متعلمین هم حتی یو نیم پهپ کې دي، سویه نه چې دوی همدغه نمایندګي د خلک استازیتوب د خلک تجربه کوي عملي کوي، نو بل ورځ چې دوی یو وزارت یو څه ته نمایندګي اصلي، نو دا طبعا ډېر ښه تمرین به کړي. دا فکر نه کوم دا زیاده وخت دی، اما دا یو نوه تمرین کول یا ترین کول د ځوانانو دی چې پاینده کې خوځلېږي.
د ځوانانو د روزنیز حکومت غړی نصیر احمد مبارک وایي دوی په ډېر ښه ډول انتخابات وکړل او ولسواکي په ښه ډول تمثیل کړه. موږ ځوانانو په ځانګړې توګه د ځوانانو د روزنیز حکومت غړو په یو ډېر ښه کمپاین کې وکولای شو چې ولسواکي په واقعي ډول سره عملي کړو. د یوې رڼې او داسې پروسې له لارې چې هیڅ نیوکه پرې ونه شوه خپل ولسمشر مو وټاکه. اوس موږ هره اونۍ غونډې لرو او کینو چې کابینه وټاکو، او داسې کسان چې وړ وي پوها او د رایت ولري د تخصصي پوسټونو لپاره معرفي کړو. د ځوانانو د روزنیز حکومت ولسمشر سلیم پویا وایي د افغان ځوانانو یوه لویه ستونزه دا ده چې فاصلې ترمنځ ډېرې دي، خو دغسې پروسې مرسته کوي چې ځوانان په یو ټغر راټول شي او د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
ما موافق به هستیم تا پروسه هایی باشه که ما با جوانان نشست و برخواست داریم.
موږ له دې سره موافق یو چې د مختلفو ولایتونو له ځوانانو سره ناست او بحثونه ولرو چې خپل نظرونه شریک کړو او وکولای شو په یو ډیره دوستانه فضا کې یو بل وپیژنو. موږ د وطن ځوانان چې یو کمی لرو هغه دا دی چې فاصلې مو ترمنځ ډېرې دي، موږ تر اوسه د یو بل منل نه دي زده کړي، خو دا ډول پروسې ثابتوي چې موږ په ډېرې اسانۍ کولای شو له جغرافیوي فاصلو او قومي او ژبنیو تعصبونو پرته بل سره کار وکړو. د ټول افغان ځوانانو درد یو دی، موږ باید سره متحد شو او یو بل ومنو.
لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه باسین بریال وایي که په افغانستان کې روزنیزې پروسې په سم ډول مدیریت شي ګټې به یې ډېرې وي.
دا باید مقطعي نه اوسېږي، که په یوه هفته کې یو ځلې غونډه دایروي نو دا یوه هفته پاتې چې ده دا زمینه هم باید ورته مساعده شي چې دوی سیمو ته لاړ شي، او حکومتونه پارلمانونه د هر څه په یوازې په ښارونو کې نه وي، دا باید کلو سره ارتباط ولري. بنا ان زه وایم چې د دې لپاره باید کلو نه ځوانان انتخاب شوي وای. د قوانینو نه د دوی خبرول هم ډېر زیات مهم دي، دوی باید هلته قوانین زده کړي. بله خبره دا ده چې که کومو نهادونو ته دوی ورځي باید با مسؤلیت ورشي. په دې برخه کې یو پروتوکول باید موجود وسي، هغه دا دی چې وزارتخانو کې که شخصا وزیر دوی ته ځوابګو نه وي، ځینې ریاستونه ډېر زیات مهم دي چې هغه ته باید دوی ورشي. د دې په اړه باندې باید دغه ځوانان مخکې مطالعه ولري، د خلکو نظریات یې راټول کړي وي، غوښتنې او دغه ستونزې راغونډې کړي وي، هغه د رئیسانو سره په شریکې کې بیا دوی هلته بیا اجرایوي صلاحیت بیا هم نه لري، تحمیلي صلاحیت نه لري. دوی یوازې د غاښ ترغې ځای رسوي شي. دغه تل اجرایوي نقش او روزنیز نقش سره جلا کیږي.
اباسین بریال د ملګرو ملتونو د یو پروګرام یادونه کوي چې د پکې ګډون کړای وو او ډیر څه یې ترې زده کړل. هغه وړاندیز کوي چې په افغانستان کې هم باید روزنیز پروسې په ورته ډول تعقیب شي.
کله چې ته د دوی سره په دې لنډمهالو 15 ورځنیو ورکشاپونو کې ګډون کوي، د دې نه پاتې یوه میاشت ته یو سرکل لري دی ګروپ. په دې کې ته هر ورځ معلومات ورشیروي، په دې کې هر ورځ په پروپوزل لیکلو باندې بحث کوي، په لیډرشپ باندې بحث کوي، په هر ورځ په منیجمنت باندې بحث کوي. تا ته پروژې درکول کیږي چې په هغه باندې کار وکړي او د هغې لپاره ځوابګو اوسي. په تخنیکي لحاظ بالاخره چې آخري مرحله په هیروشیما کې پای ته رسیږي او ته سرټیفیکیټ درکوي، دا وخت کې ته 50% لیډر یا 50% په منیجمنت پوهېږي. هغه سره بیرون دغه نم کار کوي، د اسکایپ د لارې سره په تماسونه کې دي. آیا دغه پارلمان، آیا دغه روزنیز حکومت کوم داسې سرکل هم لري، کوم داسې محوریت هم لري چې د دې هر وکیل سره هر وخت په تماس کې اوسیږي؟ د دوی نه رپورټ بیرته غواړي ته اخیستل شي کنه؟ شخصاً متاسفانه چې زه بیا ټینګار کوم چې زموږ اکثره کارونه ډیر اساسي ایډیوګان مرخص دي، هم ډیر سطحي برخورد ورسره کوو. هغه څه چې مونږ تمه لرو چې باید هغه نه ترلاسه کوو، متاسفانه دغه لسف شدم نشو ترلاسه کولای.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات وایي که څه هم دوی د ځوانانو د روزنیز حکومت په جوړولو کې ډېره ونډه نه درلوده او دا کار یې ټولنې کړی، خو بیا یې هم د ځوانانو لپاره ګټور بولی.
ټولې هغه ټولنې چې د ځوانانو په اړه کار کوي مونږ ورسره مرستې کوو. هدف دا دی چې ځوانان په فکری لحاظ، ځوانان په تعلیمي لحاظ، ځوانان په سیاسي لحاظ مونږ یو حد ته ورسوو، هغه سالم حرکتونه چې دي هغه رامنځته شي تر څو افغانستان په بیلابیلو برخو کې پرمختګ او ترقی وکړي. د ځوانانو دغه روزنیز حکومت چې دی د یوې ټولنې لخوا جوړ شوی دی، لکه مونږ چې نورو ټولنو سره همکاري لرو، له دوی سره هم داسې همکاري وه. زمونږ د معینیت لخوا د ځوانانو پارلمان جوړ شوی دی چې په ټولو امدګۍ سره، په ټولو مثبتو اړخونو سره مونږ سرته ورسوی او راتلونکي غونډه به ډېره زر ترسره شي.
ډاکټر سادات د روزنیز حکومت په ګډون نورې روزنیزې پروسې مهمې بولي او دا خبره ردوي چې ګنې حکومت د دې پر ځای چې ځوانانو ته اجرایوي صلاحیتونه او مسؤلیتونه ورکړي، په نمایشي او تمثیلي پروسو یې غلطوي.
ګوره، اړین دی، ډیر خورا ډیر اړین دی چې مونږ ځوانان په ورکشاپونو کې، ځوانان په سیمینارونو کې، ځوانان په ډیبیټس کې، ځوانان په بیلابیلو برخو کې مصروف کړو، غوی ته ښه فکر ورکو. دا نه یوازې دا چې منفي اړخونه خو بالکل بالکل نشته، بلکې خورا ډیر مثبت اړخونه دي چې ځوانان جرأت پکې پیدا کوي، ښه فکر پیدا کوي او کوم یو څه کې کوم اړخ کې چې دوی وړتیا لري، بیا د خپلې پریکړې په حساس پرتلونکو کې هغه بخښته دوی درو.
خوږو اوریدونکو، دا تاندې څانګې مو هم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په لاس پارم.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه. سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې د خزینه مدافع وکیلانو په فعالیتونو خبرې کوو. دا چې په افغانستان کې څومره خزینه مدافع وکیلان فعالیت کوي؟
فعلاً شاید در حدود 800 نفر یا 1000 نفر وکیل مدافع زن ما در سراسر افغانستان در قسمت وکالت دفاع داریم.
دوی د کار په جریان کې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
مثلا میگم میکوشم چې قضیه لري، لابطه مسیج میته.
او ختینه مدافع وکیلانې د زیانمنو میرمنو د دوسیو په سیړلو کې څه مرسته کولای شي؟
د ولایت کې باندې او ما نظارت خانه کې بیا وکیلان راغی. زه وکیل مو مینیمل درې میاشتې تیر شو، بیا څلورم ځلې و چې محکمه کې برات واخیستل.
هیله ده تر پای را سره ملوسی. زه مسوده نیازیم. خو راځئ لومړی به غوږ شو همایون هیواد ته چې د ښځو په اړه یې د تېرې اونۍ ځینې مهمو پېښو ته کتنه کړې ده.
په سرپل کې یوه ښځه وژل شوې ده. د سرپل مرکز اړوند په آسیاباد کلي کې یوه 34 کلنه میرمن په ډز وژل شوې ده. د سرپل د والي ویان ذبیح الله مانی ازادي راډیو ته ویلي چې یاد میرمن د نامعلومو کسانو لخوا په خپل کور کې وژل شوې ده. د نوموړي په وینا په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي چې په دې هیواد کې به دا منکورونه د حکومت لخوا تمویلیږي او په دې اړه د دغه وزارت هلې ځلې پیل شوي دي. د ښځو چارو وزارت ویاندي دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې د امن له کورونو سره د نړیوالو مرستو د کمیدو له کبله اندېښنې زیاتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر موسسې چې د دغو کورونو مدیریت یې پر غاړه وو اندېښنه څرګنده کړې چې که د دغو کورونو د تمویل لپاره نړیوالې مرستې قطع شي دا کورونه به هم بند شي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندي کوبرا رضایي ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت غواړي دغه د امن کورونه تمویل کړي. میرمن رضایي زیاته کړې چې د افغانستان په 20 ولایتونو کې 22 د امن کورونه شته او له دغو څخه یې 6 په کابل کې دي. په امن کورونو کې هغه ښځې او نجونې ژوند کوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله تېښتې ته اړ شوي دي. په هرات کې یوه ښځه د 9 کلنې ماشومې د تښتولو په تور نیول شوې ده. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته ویلي امنیتي مسؤلینو له یادې میرمنې څخه پلټنې پیل کړي دي. دا پیښه په داسې حال کې شوې ده چې 2 ورځې وړاندې هم په هرات کې نامعلومو وسلوالو کسانو د شنډن ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي اردو یو قراردادي وژلی او 2 نور یې تښتولي وو.
کله چې په افغان کورنیو کې لیوي خزي سره ظلم او زور زیاتی کیږي د دو دستور لمخې خزه باید زغم ولري او د هر څه تحمل کړي. یا ډېری کورنۍ د میرمن وړوندې ستونزې د جرګو او مرکو له لارې حلوي چې ډېر ځله د ښځو په برخه کې حق حقدار ته نه رسیږي. اوس هم په ځینو سیمو کې افغانان د کورنیو ستونزو د اواري لپاره قضایي رسمي اوارۍ ښه نه ګڼي او دا یو ډول شرم بولي. خو ګڼې ښځې چې نورې ټولې لارې پر مخ وتړل شي نو د خلکو پیغورونه په ځان مني او د خپل حق غوښتنه کوي. په افغانستان کې چې زیاتره ښځې نالوستې دي نو ګڼې ښځې په دې نه پوهیږي چې د خپلو حقوقي ستونزو د اواري او یا د تاوتریخوالي په صورت کې څنګه ځان تر عدلي او قضایي ادارو ورسوي، خپله قضیه څنګه پر مخ بوزي. او په افغانستان کې عادلانه عدلي او قضایي نظام ته د میرمنو نه لاسرسی هم بله جدي ستونزه ده چې ګڼې افغان میرمنې ورسره مخ دي. د ښځو قضیو سره دوه ګونی چلند، اداري فساد، د ښځو د قضیو د تعقیب او څیړلو په خاطر له دوی څخه ناوړه غوښتنې هم لوی مشکل دی. په دغسې مواردو کې له ښځینه مدافع وکیلانو پرته ښځو ته ډېره ګرانه ده چې عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر کبیر رنجبر په وینا ډیر کم وخت کیږي چې د مدافع وکیلانو ټولنې فعالیت پیل کړی چې له 2000 څخه ډیر غړي لري. نوموړی همدارنګه د ښځینه مدافع وکیلانو په اړتیا هم خبرې کوي.
ډیر کم وخت کیږي د انډیمن د مدافع وکیلانو د قانون په بنسټ خپل فعالیتونه شروع کړل چې دغه انډیمن د مدافع وکیلانو جوړ شو او قانون په 15 دورې دی ملي شورا کې تصویب شو. نو له دغه نه وروسته دا فعالیت قانونمند شو د مدافع وکیلانو، سره له دې چې تعداد یې تقریبا پوځي د 2300 نفر و. کوم وخت چې انجمن د مدافع وکیلانو په کار شروع وکړه اوس له 2000 نه ډېر غړي لري دا انجمن. چې په هغې جملې کې یو تعداد ښځینه مدافع وکیلان دي، ښځینه مدافع وکیلانو ته لا هم ډېر ضرورت دی نسبت نارینهو ته. له دې لپاره چې ډېر زیات موږ هغه رقم قضایا لرو چې هغه طرف یوه ښځه ده چې هغه ضرورت دې ته لري چې له هغې نه په عدلي او قضایي ارګانونو کې حمایه وسي او دفاع وسي.
مدافع وکیل هغه شخص دی چې د وکالت دفاع جواز ولري، د دفاع وکیلانو په فهرست کې شامل وي او د قانون د احکامو مطابق په محاکمو یا نور مراجعو کې د خپل موکل حقوقو څخه دفاع یا د دعوا اقامه وکړی شي. د مدافع وکیلانو د ټولنې غړي نجلا راحل چې په کابل ښار کې شخصي دارالوکاله هم لري وایي د مدافع وکیلانو ټولنې په 1986 کال کې په کار پیل کړی چې په ټول افغانستان کې څه ناڅه زر میرمنې د وکالت دفاع په برخه کې کار کوي.
انجمن وکالت مدافع د سال 1386 ایجاد شو.
د مدافع وکیلانو ټولنه په 1986 کال کې رامنځته شوه چې اوس یې څه ناڅه زر ښځینه مدافع وکیلانې غړي توب لري. کله چې زه وکیل شوم په یوه دفتر کې د ښځو لپاره کار کاوه چې له هماغه وخت نه تر اوسه پورې مې 400 تر 500 پورې د ښځو اړوند قضیې پر مخ وړې دي. اوس هم چې شخصي دارالوکاله لرم د ښځو قضیو ته لومړیتوب ورکوم، ځکه چې یوه ښځه د بلې ښځې مشکل ښه درک کولی شي. هغه قضیې چې موږ ته ډېری راځي د تفریق غوښتل، وهل، ټکول، سوځول، ځان وژنې ته د میرمنو مجبورول او نور بیلابیل تاوتریخوالي پکې شامل دي. په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ځینې دفترونه او ټولنې هم شته چې د هغو میرمنو لپاره چې حقوقي معلومات نه لري او خپلې قضیې پر مخ نشي وړلای حقوقي مرستې کوي. د دغو دفترونو له ډلې څخه یو هم میډیکا افغانستان دفتر دی چې له میرمنو سره حقوقي مرستې کوي. وړیا مدافع وکیلانې ورته معرفي کوي او له هغو میرمنو سره چې په خپلو کورنیو کې ستونزې لري منځګړیتوب کوي. د میډیکا افغانستان مرکز مدافع وکیله مریم زلمای وایي دوی د څو کلونو په جریان کې له میرمنو سره د قضایاو په مختلفو پړاوونو کې مرستې کړي دي.
د میډیکا افغانستان دفتر له څو اړخونو له یو موکل سره مرسته کوي. زموږ د موکلینو ډېرې قضیې په جزایي برخه کې دي چې زموږ مدافع وکیلانې حقوقي مشورې ورکوي. کله چې میرمنې موږ ته مراجعه کوي لومړی په حقوقي مسایلو هیڅ نه پوهیږي، خو کله چې زموږ دفتر ته راشي موږ په هر څه پوهوو. موږ د څو کلونو په جریان کې په سلګونه قضیې حل کړې دي. د جزایي قضیو په برخه کې د میډیکا دفتر وکیلانې د قضیې له پیل نه تر ثلاثه محکمې پورې قضیه تعقیبوي.
د خزو د قضیو د څیړلو په برخه کې نظر نارینه قاضي او مدافع وکیل ته خزینه قاضي او وکیله د خزو د ستونزو په حلولو کې موثر رول لري. یو خزه د بلې خزه مشکل په خطو غدر کولای شي. نو پاتلې او قضایي ارګانونو کې هم میرمنو ته جدي اړتیا محسوسېږي. مدافع وکیله زلفیه زلمای وایي د قضا او وکالت په برخه کې میرمنې وجدانن تصمیم نیسي او خپل کار په رښتینولۍ ترسره کوي.
خانمو زمونه کې در یک قضیه درگیر پاشم
کله چې سرنواله مدافع وکیل یو قضیه سیړي په ډیر اخلاص او صداقت پر مخ وړي. له مقابل لوري رشوت او نورې غوښتنې نه لري. د خزو اړوند ډیرې داسې قضیه شته چې یو ځل پرې پرېکړه شوي خو بیا هم له هماغې میرمنې سره تاوتریخوالی کیږي او پر پرېکړو کې هم دوه ګونی او تبعیضي چلند ورسره ترسره کیږي.
تفسیر مردانی هست قانون شده علیهشان.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یو لوی ستونزه ده چې میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. زیاتره ښځې نالوستې دي، نو ګڼې ښځې په دې نه پوهېږي چې د خپلو حقوقي ستونزو د اواري او یا د تاوتریخوالي په صورت کې څنګه ځان تر عدلي او قضایي ادارو ورسوي او خپله قضیه پر مخ بوزي. په داسې حالت کې د ښځینه وکیلانو مرسته کولای شي زیانمنه میرمن خپلو حقونو ته ورسوي. د کابل یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخلو وایي د خسرګنۍ لخوا پرې د قتل تور پورې شوی و او څو میاشتې بندي هم وه. د مدافع وکیلانو په مرسته یې له محکمې برات واخیست او ماشومان چې خسرګنۍ دي ته نه ورکول د خپلې مدافع وکیلې په مرسته ترلاسه کړي دي.
زما د مشکل و چې د قتل جریان و، بیا هلته د ولایت کې بندي وم نظارت خانه کې، بیا وکیلان راغی، زه وکیل مې ونیول. درې میاشتې تېرې شو، بیا زما اوله محکمه وشو. څلورم ځلې و چې محکمه کې مې برات واخیستل. وکیل ډېره کومکونه راسره وکړو، دوه ماشومان لرم، یا ویزوی دی هغه دوی خو قید کړی و. بیا زه دلته راغلم، وکیل ته مې جریان تیر کړو، شماره یې راکړه. بیا شماره مې دې ته ورکړه، هغې ته زنګ وخل وایي دغه د سبا ته یې لېږم، بل سبا ته یې لېږم. بېرته زه دلته راغلم، وایم دوی خو دا کار نه کوي، نور څه څه وکړمه. بیا جېته زنګ وخل وایي سبا یې راشي خپل ماشومان ویسي. بیا رامستل بېرته، ډېره خوشحاله یم زه.
د کابل ښار په ځینو سیمو کې خزینه مدافع وکیلانې شخصي دارالوکالې لري. له ګوډ ګوډ نه ورته خلک د قضیو د پرمخ وړلو لپاره راځي، خو د وکالت دنده دومره هم اسانه نه ده. دوی له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. د زیانمنو او متهمو کسانو وکالت او د هغوی له مقابل لوري سره مخامخ کیدل د مرګ تر حده د وکیلانو ګواښل هغه څه دي چې ښځینه مدافع وکیلانې ورسره مخ دي. د دې ګواښونو تر څنګ ډیری ښځینه وکیلانې د عدلي او قضایي ارګانونو له ناوړه چلند څخه هم شکایت کوي. وایي کله چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي سم چلند نه ورسره کیږي او آن کله کله د کار په جریان کې توهین شوي هم دي. میرمن نجلا او میرمن زلفیه د خپل کار د ستونزو په اړه زیاتوي. وکالت ډیر سخت مسلک دی. په تیره بیا د میرمنو لپاره په دې برخه کې ډیرې ستونزې موجودې دي. زموږ په ټولنه کې یوه ښځه په ډیرې سختۍ د کار لپاره له کوره بهر راوځي، خو دا چې یوه ښځه بیا مدافع وکیله وي، شخصي دارالوکاله ولري، دا نو ډیر ستونزمن کار دی. هغه مسؤلیت چې قانون موږ ته راکړی موږ هغه نه لرو او امنیت مو تامین نه دی. کله چې زه قضیه پر مخ وړم د معاکل مقابل لوری ګواښونه راته کوي، وایي وژنم دی، دا قضیه پرېږده او ډیرې نورې داسې خبرې. دا کار ډیر لوی زړه غواړي. د امنیتي ستونزو تر څنګ موږ مسلکي ستونزې هم لرو. په عدلي او قضایي ارګانونو کې موږ سره سم چلند نه کیږي. ډیری وخت په دهلیزونو کې منتظر پاتې کیږو او قضایی جلسې چې دایره کې موږ څوک نه خبروي.
قسمی که آجندا باید ترتیب شوه از طرف محکمه و اینا مطلع شون نیست و قسم.
زده کار په جریان کې له جنسیتي تبعیض سره مخ شویم. اړوندې ادارې چې د قضیو په اړه کوم تصمیم نیسي موږ ترې نه خبروي. هره ورځ زموږ پر وړاندې ستونزې شته، خو زه خپلې مبارزې ته ادامه ورکوم. د وکیلانو په خبرو کې مو واوریدل چې په عدلي او قضایي ورګانونو کې له مدافع وکیلانو سره ناسم چلند کیږي. هم غوښتل دا موضوع د افغانستان له سترې محکمې سره هم مطرح کړو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره هغوی خبرو ته حاضر نه شول. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com